د ازادي رادیو نیم ساعت پښتو خبري مجلې ته شرغلاست. د ماشام شپږ بجې سوې. زه ملالی بشیر او همکاران می سلامونه وړاندې کوو. د ازادي رادیو د نیم ساعت پښتو خبري مجله د شمشاد زدران په تخنیکی مرسته خبريږي. د کورنیو چارو وزارت وایي پر پاملرنه موسسه په پرونی حمله کې درې واړه برید کوونکي وژل شوي دي او د دفاع وزارت مخې ته د پرونی حملې تلفات هم زیات شوي دي. د جانیخیل ولسوالۍ پرون بیرته د افغانستان د امنیتي ځواکونو لاسته ورغله. ګڼ شمېر نور مطالب لرو، خو تر هر څه مخکې د دې ساعت مهم خبرونه له فریبا ظاهر څخه اورو.
لمړی د مهمو خبرونو سرټکی. د افغانستان دفاع وزارت نوی شمیر ښیي چې د دغه وزارت مخته د پرونی حمله د تلفاتو شمیر لوړ شوی دی. په کابل کې د پاملرنې مرستندوی موسسې پر مېلمستون د تیر شپې حمله د دغه موسسې چارواکي اندېښمن کړي دي او د اوکراین ولسمشر پیترو پروشینکو وایي د هیواد په ختیځ کې د روسیې د اشغال په وړاندې جګړه ورته ورځ تر بلې سخته شوې ده. د خبرونو تفصیل. د افغانستان دفاع وزارت نوی شمیرې ښیي چې د دغه وزارت مخته د پرونی حملې د تلفاتو شمیر لوړ شوی دی. د دفاع وزارت مرستیال وین محمد رادمنش ازادي راډیو ته وویل چې په هغې پېښې کې د ملکیانو په ګډون تر دېرشو ډېر کسان وژل شوي دي.
په نتیجه کې 15 خلک شهیدان شول او تر 103 نفره نور زخمیان شول.
له دفاع وزارت څخه په یو خبر پانه کې هم پرونی پیښه په کلکه غندل سوی ده او ټینګار سوی چې افغان امنیتي ځواکونه به په هیواد کې د تروریستانو ځالې له منځه یوسي. تر دې وړاندې بیا د افغانستان د عامې روغتیا وزارت ویلي وو چې د دفاع وزارت مخته د تېرې ورځې په انتحاري حملو کې 24 کسان وژل سوي او 2 نور ټپیان دي. د دغو انتحاري حملو مسؤلیت وسلوالو طالبانو منلی دی. بلخوا په کابل کې د پاملرنې مرستندوی موسسې پر مېلمستون د تېرې شپې حملې د دغې موسسې چارواکي اندېښمن کړي دي. د کورنیو چارو وزارت وایي چې په دې پېښه کې یو ملکي وګړی وژل شوی او شپږ نور ټپیان دي. د دغې موسسې لخوا نن په خبره سوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې دا موسسه روان وضعیت څاري، که څه هم په خبر پاڼه کې نه دي ویل شوي چې دا برید به د دوی په کارونو هم ناوړه اغېز ولري او کیا، خو وایي چې په دې پېښه کې دې موسسې ته زیان رسېدلی دی. د پاملرنې خیریه مساله 1901 شپېته میلادي کال راهیسې په افغانستان کې فعالیت کوي، خو تر اوسه د دې حملې مسؤلیت کومې ډلې نه دی منلې. د خوست سیمه ایز چارواکي وایي چې په سپیرې ولسوالۍ کې د بې پیلوټ الوتکې په برید کې 50 وسلوال مخالفین وژل شوي دي. د دغه ولایت امنیه قمندان ملپاسوال فیض الله غیرت نن ازادي راډیو ته وویل چې په وژل شویو کې اکثره یې بهرنیان دي. د خوست چارواکي وایي په سیمه کې د افغان ځواکونو ځکني عملیات روان دي او په وینا یې چې د بهرنیو ځواکونو د بې پیلوټ الوتکې په برید کې 2 وسلوال ټپیان شوي هم دي، خو وسلوالو مخالفانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. او په اقتصادي برخه کې د ایران د جمهور رئیس ځانګړی استازی وایي هیواد یې لیوالتیا لري چې افغانستان سره خپلې سوداګریزې اړیکې پراخې کړي. اکبر ترکان نن په کابل کې د افغانستان او ایران څلورم ګډ نندارتون په اړه جوړ شوي مراسمو کې له ایراني پانګوالو وغوښتل چې په افغانستان کې پانګونه وکړي.
موږ باید د ګاونډي په حیث د افغانستان د صنعتي کېدو سره مرسته وکړو. زه له همدې ځای ایراني صنعتکارانو ته بلنه ورکوم چې زموږ د راتلونکي اړیکو لپاره په دې موضوع فکر وکړي. زه دوی رابولم چې د افغاني سوداګرو سره ګډ کار وکړي او د صنعت په لوري ولاړ شي. زموږ دا کار تل پاتې کېږي.
نوموړي ویل چې دا کار به د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ توازن برابر کړي. د افغانستان د اقتصاد وزارت چارواکي هم د بهرنیو پانګوالو په پانګونې خوشي څرګندوي او وایي چې دوی به ورته اسانتیاوې برابر کړي. د اوکراین ولسمشر پیترو پروشینکو وایي د هیواد په ختیځ کې د روسیې د اشغال په وړاندې جګړه ورته ورځ تر بلې سخته شوې ده. پروشینکو نن په کیف کې د اوکراین پارلمان ته د کلنۍ وینا پر مهال ویل چې د منسک تړون هغه څه چې تمه وه نه ده عملي شوی، خو د ځینو پرمختګونو خبره هم کوي. دی وایي له بده مرغه موږ هغه څه چې تمه درلود د منسک تړون د عملي کېدو په برخه کې د پام وړ پرمختګ نه لرو، خو د روسیې د تروریستو ځواکونو لخوا مستقیم پارونکي اقدامات بند سوه او دا حقیقت چې نوي ځواکونه په دغو سیمو کې نه دي ځای پر ځای سوي د منسک د تړون یو بل مثبت پرمختګ دی. ولسمشر پروشینکو زیاته کړې چې د اروپا پام تر ډیره پر خپلو کورنیو موضوعاتو راټول دی، لکه د کډوالۍ بحران او تروریستي بریدونه. د خبرداری ورکړ چې په اوکراین کې د 2018 کال انتخابات کولی سي یو داسې سیاسي ځواک رامنځته کړي چې له کرملین سره روغې جوړې ته لیوالتیا ولري. ولسمشر پروشینکو وویل چې هیواد به یې په پرله پسې ډول د اوکراین په ختیځ کې د روسیې د اشغال په وړاندې د جګړې په برخه کې د نړیوالو قوي ملاتړ ته اړتیا ولري. یو لوړ پوړی امریکایي چارواکي ویلي چې ازبکستان غواړي له متحده ایالاتو سره خپلې اړیکې ثابتې وساتي. د پخواني شوروي اتحاد څخه د خپلواکۍ اخیستو راهیسې دا لومړی ځل دی چې د ازبکستان په مشرتابه کې بدلون راځي. د منځنۍ آسیا په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال دانیل روزنبلوم وروسته له هغه دا څرګندونې وکړې چې پرون یې په تاشکند کې د ازبکستان د بهرنیو چارو له وزیر عبدالعزیز کاملوف سره ولیدل. دغه امریکایي چارواکي زیاتوي چې متحده ایالات د ازبکستان د ملي حاکمیت، امنیت، راتلونکي او د خلکو د حقونو د خوندي کولو د ضمانت په برخه کې ژمن دی. او هغه یوازینۍ میرمن چې په تاجکستان کې د اسلامي نهضت مناسوي ګوند د لوړ پوړو چارواکو سره یو ځای بندي وه، خوشې سوې ده. زرافه رحماني چې په 2 کاله حبس محکومه وه، د سپتمبر پر 15 نیټه د یوې عمومي بخښې په نتیجه کې له بنده خوشې سوه. دا خبره نن د هغې کورنۍ وکړه. د خبرونو پای.
د ازادي رادیو خبرونه او راپورونه د انټرنیټ لالارې پر ازادي رادیو ډاټ کام اوریدلای او لوستلای سي. د کورنیو چارو وزارت وای پر پاملرنه موسسه په پرونی حمله کې درې واړه برید کوونکي وژل سوي دي. په دې خبري مجله کې نور جزئیات خپریږي. پرون دفاع وزارت ته چیرمه د حملو په اړه مو ځینې پوښتنې له دفاع وزارت سره مطرح کړې دي.
یو یې ځان وچول او پس له هغه نه بل نفر چې خلک پکې راټول شول بیا ځان وچاوه، چې په نتیجه کې 15 خلک شهیدان شول او تر 103 نفر نور زخمیان شول.
د جان خیر ولسوالۍ پرون بیرته د افغانستان د امنیتي ځواکونو لاسته ورغله. له جګړې وروسته د عادي خلکو څه حال دی؟
ځینې موسسې غواړي، مرستندوی ټولنې غواړي چې خلکو ته د کار زمینه برابر کړي، چې هم خپل کاري زونه پاکي بیرته او هم دوی ته د کار یوه زمینه برابر کړي.
تمه ده چې سبا په ویانا کې له مخدره موادو سره د مبارزې په اړه یو غونډه جوړه شي. د دې غونډې د مقاصد او په افغانستان کې د مخدره موادو پر ضد د مبارزې په اړه معلومات خپرو.
سروے چې کله نهایی سی داغه اول کانفرنس په ویانا کې د ټول سټیک هولډرز سره ټولېږي او داغه ارقام او نتایج دا سره تر بحث لاندې نیسي.
د دغه او نورو مهمو راپورونو اوریدو ته له ازادي رادیو سره اوسئ. د ازادي رادیو پښتو خبری مجله اوري. د کابل په شهر نو سیمه کې د افغان امنیتي ځواکونو لخوا د وسلوالو مخالفینو پر ضد د عملیاتو شاوخوا یو ساعت دوام وکړ. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وین صدیق صدیقی ازادي رادیو ته ویل د دریو وسلوالو مخالفینو په لمنځه تللو سره نن سهار 10 بجې پوځي عملیات پای ته ورسیدل. د پوینا په دغه پیښه کې شپږتن ملکیان ټپیان سوي، خو عیني شاهدان بیا د وژل سوي او ټپیانو شمیر په لسګونو تنه شي. نور حال له کابل د ابراهیم صافي په راپور کې اورو.
افغان امنیتي مسؤلین وایي چې د کابل د شهر نو پاسیمه کې پوځي عملیات د دریو حمله کوونکو په لمنځه وړلو سره پای ته ورسېدل. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایان صدیق صدیقی ازادي راډیو ته وویل چې د شپې شاوخوا 11 بجې لومړی یو حمله کوونکي موټر بم چاودنه وکړه او له چاودنې وروسته درې انتحاري حمله کوونکي یوې ودانۍ ته وختل. ښاغلی صدیقی وایي په دغه پیښه کې یو تن وژل شوی او شاوخوا شپږ ملکیان ټپیان شوي دي.
د تروریستانو درې کسان چې په تعمیر کې ځای نیولی و زموږ د ځانګړو کتاتو په عملیاتو کې له منځه یوړل شول. زموږ د څېړنو ډلو چې ارقام یې موږ سره شریک کړي دي، په هغوی کې شپږ کسان ټپیان شوي دي او یو کس وژل شوی دی.
خو د کورنیو چارو وزارت وروسته د یوې اعلامې په خپرولو سره وویل چې په دغه پیښه کې د انتحاري حمله کوونکو پرته نور څوک نه دي وژل شوي. په ورته وخت کې یو شمېر عیني شاهدان بیا وایي چې د پیښې تلفات ډېر دي. خلیل یو له دغو عیني شاهدانو څخه دی.
ساعت 11:05 دقیقې شو انتحاري شو.
د شپې په 11:30 بجو انتحاري حمله وشوه. ملي پولیس او ملي امنیت ځواکونو ټپیان انتقالول.
ملي امنیت ملي میو زخمیان انتقال میدادن.
د وسلواله مخالفین او افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ نښتې شاوخوا یو له ساعته دوام وکړ. خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د خلکو په سیمه کې د سوداګریزو مرکزونو د امنیت او ساتنې په هدف یې دغه عملیات په احتیاط سره ترسره کول. د ښاغلي صدیقي په خبره یو شمیر بهرنیان هم د پاملرنې مؤسسې په دغه ودانۍ کې بند پاتې و چې ورته زیان نه دی رسېدلی. صدیقي وویل چې 200 تنه غیر نظامیان د پاملرنې له دغه مرستندویه بنسټ میلمستون نه ژغورلی دي. د پاملرنې خیریه مؤسسې هم د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي چې دغه پیښې د دوی د بنسټ کارکوونکي سخت اندېښمن کړي دي. په تیرو 20 ساعتونو کې دا درېیم امنیتي پیښه ده چې په پلازمینه کابل کې رامنځته کیږي. پرون له غرمې وروسته د دفاع وزارت د دروازې تر څنګ لومړی یو وړه چاودنه وشوه چې د خلکو له ګڼې ګوڼې وروسته بیا په هماغه ځای کې دوهمه چاودنه رامنځته شوه او د یو شمیر امنیتي او دفاعي چارواکو په ګډون یې په لسګونه کسانو ته مرګ ژوبله واړوله. د افغانستان دفاع وزارت د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي چې په دغه پیښه کې 15 تنه وژل شوي او له 100 زیات ټپیان دي. خدا چې له 14 ساعتونو څخه په کم وخت کې په کابل کې درې پرله پسې چاودنې وشوې یو شمیر پوښتنې یې راولاړې کړې دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت پخوانی وزیر او پوځي کارپو فقیر محمد فقیر ازادي راډیو ته وویل
یو خو په ټولیز ډول د دولت ضعف دی. دویم خپل امنیتي ځواکونه تر کومه ځایه چې ورباندې مصرف کیږي نیمو کسانو یې هم خپل دنده په ښه ډول نه ده ترسره کړې.
د دغه وضعیت دوام د کابل ښار یو شمیر اوسیدونکي اندېښمن کړي دي. هغوی له کشفي او امنیتي ارګانونو څخه غواړي چې د دغو حملو د مخنیوي په خاطر هڅې زیاتې کړي. د دفاع وزارت مخې ته د دوو چاودنو مسؤلیت وسلوالو طالبانو منلی دی، خو تر اوسه هیڅ یوې ډلې هم د شهرینو په سیمه کې د پاملرنې د خیریه مؤسسې پر میلمستون د حملې مسؤلیت نه دی اخیستی. ابراهیم صافی، ازادي راډیو، کابل.
وامورې دل چې د کابل په شهرینو سیمه کې د افغان امنیتي ځواکونو لخوا د وسلوالو مخالفانو پر ضد عملیاتو شاوخوا 1 ساعت دوام وکړ. چین په کابل کې د دفاع وزارت مخې ته او په شهرینو کې بریدونه وغندل. د چین د بهرنیو چارو د وزارت ویند هو چینیانګ نن وویل چین په دې پیښو کې د وژل شوي او ټپیانو له کورنیو سره خپل خواخوږي څرګندوي. د چین د بهرنیو چارو د وزارت ویند زیاته کړه افغانستان د چین دوست ګاونډی دی او پیکینګ هیله مند دی چې په افغانستان کې سوله او ثبات ټینګ شي او دا هیواد ژر تر ژره پرمختګ وکړي. همداراز د کابل په شهرینو سیمه کې د امنیتي چارواکو په وینا درې برید کوونکي ووژل سول، خو تر دې حملې مخکې تیره ورځ د دفاع وزارت مخې ته 215 کسان ووژل او تر 100 ډېر یې ټپیان کړل. د دفاع له وزارت سره لومړی یوه چاودنه وسوه، بیا یو شمیر چارواکي د برید ځای ته ورغلل او بله چاودنه وسوه چې له دې سره تلفات زیات شول. احمد شیبر د مرکې په پیل کې د دفاع وزارت له مرستیال ویند جنرال رادمنیش څخه دا پوښتنه کړې ده چې چارواکو په مسلکي ډول ناسم چلند ونه کړ چې تر چاودنې وروسته دستي د پیښې ځای ته ورغلل. جنرال رادمنیش داسې وویل:
زه دا وایم سیدا مسلکي چلند و، اما متاسفانه دشمن مخکې په دغه چمبر کې راغلی و، یو یې ځان وچول او پس له هغه نه بل نفر سي خلک پکې راټول شول، بیا ځان وچاوه سي په نتیجه کې 15 خلک شهیدان شول او تر 103 نفر نور زخمیان شول.
جنرال سپراد منیش، د دې خاطر سي پر راتلونکو کې د افغانستان ځواکونه لورته مشکل سره مخامخ نشته چې لوی 14 وروسته بل 14 وشي، تاسو د دفاع وزارت مخ ته له 214 څه ذکر کړی ده؟
فقط د 214 په 15 په منځ کې رامنځته شو او مونږ دا تجربه لروسی کله چې په یو ځای کې یو 14 کېږي باید ټول حق لارونه چې په محل د حادثه ارتباط لري باید انسداد وشي او پس له انسداد نه خلکو ته صحیح او هغه خدمات چې د دوی ځان وژغورل شي باید ورسول شي. نو پرون دا موضوع یو فوق العاده یادا وایم چې یو بل تاکتیک و چې دشمن دلته وکارول.
تاسو وایئ چې 214 شوي دي، دا دواړه انتحاري حملې وي؟
یوازې 214 به دوی انتحاري نفر رامنځته شوی دی.
تاسو څرنګه معلومه کړې ده چې دا انتحاري چاودنې وي؟
په هغه شفاخانه کې ډي ان اي آزمایل کیږي، هلته معلوم شو چې دوه نفر د به جمله څخه انتحاریان وو.
جنرال صاحب رادمنش، که چېرته بیرته دې ته راشم، څرنګه کېدی شي چې دغسې حساسو ځایونو ته په پوځي یونیفارم کې د افغانستان د دولت مخالف وسلوال رخنه وکړي او تر هغه ځایه پورې ځان ورسوي؟
داسې دی چې دښمن خپل ځان ته د انتحاري یا هغه واسکتونه چې په کې انتحاري مواد ځای په ځای کیږي، د کابل د دروازه یا د هر ښار د دروازې نه د ښار ته داخل کیږي، نه د هغه مواد مخکې له مخکې راوړل کیږي په یو کور کې چې هلته مثلا د ښار په لیرې کې پراته دي راوړل کیږي، او مواد یې هم همداسې لکه صابون غوندې، لکه وریجې او دا شان په ډیر ناشناخته هغه کې په خلطو یا په واسکتو یا همدارنګه د زینې خزو په ذریعه راوړل کیږي، پس لاغه نه لکه صابون غوندې جوړیږي او په واسکت کې ځای کیږي، او همدارنګه د خلکو په کمیس او د خلکو په لباس باندې شارت نږدې کیږي، او پس لاغه نه خپل عملیات سره کیږي.
جنرال صاحب رادمنش، په کابل کې چاودنې زیاتې شوې دي، علت د افغان امنیتي ځواکونو بې غوري ده او کنه د طالبانو قوت؟
ټول هیواد کې زموږ عملیات په ډیر بریالیتوب باندې روانه ده او موږ ډیر لاسته راوړنې لرو. مثلا په جاني خیل کې، په اومنه کې، په ګیرو کې، همدارنګه د هلمند په ترکندهار پورې، او په ساوان د غور ولایت کې آب کمری او مرغاب ولسوالیګان سي بادغیس پوری ارتباط لري. تاسو خبر یاست سیمون په قلعه زال کې په کندوز ولایت کې، او همدارنګه په دغه لار کې سي د کندوز نه تر افتخار پوری غزول سوی دی، او د الچی پول دا ټول هغه موافقیتونه دي سي دښمن ته د عصبیت وضعیت رامنځته کړی ده، او پرون او نن سه دغه سه مشکلات په کابل کې رامنځته شوی دي. دا ټول د طالبانو د عصبیت له لارې نه ده، چې دوی په ټولو جبهاتو کې په شا شوی یا شکست خوړلی.
جنرال صاحب رادمنش، مننه.
ژوند دې وسی.
د دفاع وزارت لمرستیال وان جنرال رادمنش سره مو د ازادي رادیو مرکه اوریده.
تازه، دقیق او به طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت پخپل وکړي.
زموږ شغله ازادي رادیو اوري. په بشري چارو کې د ملګرو ملتونو د عمومي منشي مرستيال ستيفن اوبراین نن کابل ته رسیدلی دی. په کابل کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ادارې مطبوعاتي دفتر وایي چې شاغلي اوبراین به په افغانستان کې پر بشري وضعیت د جګړې د اغیزې او د بشري اړتیاو د چمتووالي هڅې لنږدې و ارزوي. د ملګرو ملتونو د مطبوعاتي دفتر د معلوماتو لمخې شاغلي اوبراین به نن ماښام له افغان چارواکو سره د خپلو کتنو لړۍ پیل کړي. محمد حدیث پردیس په دې اړه تفصیل وړاندې کوي.
په بشري چارو کې د ملګرو ملتونو د عمومي منشي مرستيال ستيفن اوبراین با په کابل کې د دوه ورځې سفر په ترڅ کې بي ځای شو کډوالو د مرستندوی ادارو له استازو افغان چارواکو سره وګوري. د بشري مرستو د همغږۍ په برخه کې د ملګرو ملتونو یوې مطبوعاتي مسولې ستيسي وینستن ازادي راډیو ته ویل چې ښاغلی اوبراین به په افغانستان کې د بشري وضعیت د بهبود لپاره له نړیوالې ټولنې د مشخصو مرستو غوښتنه وکړي. نوموړی وایي ستيفن اوبراین با له اجرایي رئیس عبدالله عبدالله او د نورو حکومتي چارواکو ترڅنګ د مرسته کوونکو ډونرانو سره هم وګوري، او له هغوی سره به د افغانانو د بشري وضعیت او اړتیاو په اړه خبرې وکړي. میرمن وینستن وایي تر اوسه ستيفن اوبراین له چا سره نه دي لیدلي، خو له افغان چارواکو مرستندوی ادارو سره تر لیدونو وروسته به ښاغلی اوبراین د بشري وضعیت د بهبود لپاره د یوې ځانګړې بودیجې غوښتنه وکړي. وړاندې د بشري مرستو د همغږۍ په برخه کې د ملګرو ملتونو له دفتره په خپرې شوې خبرپاڼه کې راغلی و چې یوازې د روان کال تر پایه به په افغانستان کې د راستنیدونکو او په کور دننه د بې ځای شو افغان کډوالو شمیر تر 1 میلیون واوړي چې دا به په راتلونکي ساړه ژمي کې افغانستان د یو احتمالي بشري ناورین سره مخ کړي. هم غوښتل چې په دې اړه د افغان چارواکو نظر هم واخلو، خو هغوی په دې اړه له څه ویلو ډډه وکړه.
خبری مجله اوري.
دا ازادي رادیو ده. د افغانستان د ملي امنیت عمومي رئیس د قطر لور پوړو چارواکو سره لیدل څو په بیلابیلو مسایلو چې پکښې د افغانستان د سولې مسأله هم شامل ده په اړه خبرې وکړي. د قطر د رسنیو د راپورونو له مخې د هغه هیواد صدر اعظم او د کورنۍ چار وزیر د سپتمبر په 15 نیټه د ملي امنیت له عمومي رئیس محمد معصوم ستانکزی او ورسره پلاوی سره په دوحا کې لیدنه وکړه. سهیله حسرت نظیمی په دې اړه نور حال راکوي.
د افغانستان د ملي امنیت عمومي رئیس د قطر د هیواد له لوړو چارواکو سره لیدنه کړې او د علاقې وړ په بیلابیلو مسئلو یې سره خبرې کړې دي. د قطر د رسنیو د رپورټونو له مخې د هغه هیواد صدر اعظم او د کورنیو چارو وزیر شیخ عبدالله بن ناصر بن خلیفه د دوشنبه په ورځ له محمد معصوم ستانکزی او ورسره پلاوی سره په دوحا کې ولیدل. رپورت ورکړ شوی چې دواړو خواوو د دواړو هیوادونو په اړوند مسئلو خبرې کړې، خو په ځانګړي ډول نه دی ویل شوی چې د دغو خبرو اصلي محور په کومه موضوع څرخېده. قطر هغه هیواد دی چې په تیرو وختونو کې له طالبانو سره د افغانستان د حکومت په خبرو کې هم نیغ په نیغه ګډون درلود او د هغو منځګړیتوب یې کړی دی. دغه هیواد حتی د طالبانو د غیر رسمي دفتر کوربه هم دی. د یادون وړ ده چې د طالبانو د دغه دفتر پرانستلو د پخواني ولسمشر حامد کرزي د حکومت سخت غبرګون هم رابرسیره کړی و. قطر دغه راز له طالبانو سره د سولې د خبرو د پیل په موخه د افغانستان د مخکني حکومت د څو لیدنو کوربه هم و. هغه خبرې چې په بل ډول یې پراختیا ومونده او د څلورو هیوادونو افغانستان، پاکستان، امریکا او چین په ګډو ناستو پر مخ ولاړې او کومې پایلې ته ونه رسېدې. قطر اووه میاشت مخکې د پګواش په نامه د کنفرانس کوربه هم و. پګواش یوه کنړۍ غیر دولتي مؤسسه ده چې د نړۍ په ځینو هیوادونو کې د سولې د راوستو په خاطر کار کوي. د دغه ډلې یوه ناسته د سپتمبر په 15 په کابل کې جوړه شوه او په هغې کې په افغانستان کې سولې ته د رسېدو په لارو او د اتباعو د حقونو په باب خبرې وشوې. د قطر له صدر اعظم سره د افغانستان د ملي امنیت د عمومي رئیس لیدنه په داسې وخت کې روانه وه چې پرون مازدیګر د افغانستان د ملي دفاع وزارت ترخوا د طالبانو د برید په اثر له 150 تنو څخه زیات کسان ووژل شول او څناڅه 90 تنه ټپي شول.
زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. تمه ده چې د چهارشنبه په ورځ په ویانا کې له مخدره موادو سره د مبارزې په اړه یوه غونډه جوړه سي. په دې غونډه کې د افغانستان په استازیتوب له مخدره موادو سره د مبارزې د وزارت د همشغۍ او پالیسۍ مرستیال جاوید احمد قایم برخه اخلي. له ده سره احمد شیبر مرکه کړې او لومړی یې د دې غونډې د جوړېدو علت ترې پوښتلی دی.
لکه څنګه چې خبر است، مخدره توکو سره د مبارزې وزارت هر کال د مخدره توکو سروې کوي چې د ملل متحد په همکارۍ باندې او بعضې پیسې ماینل ایالات متحده ورته ورکوي. نو هغه سروې چې کله نهایي شي د هغې اول کانفرنس په ویانا کې چې دا ټول سټیکهولډر یو ځای سره راټولېږي او د هغې ارقام او نتایج دا سره تر بحث لاندې نیسي چې تر هغې وروسته بیا موږ دا رسمن اعلانوو. دغه کانفرنس هم دغه کانفرنس دی چې دغه سروې د دې نتایج تر بحث لاندې نیول کېږي.
د کوم راپورونو له مخې چې ازادي راډیو په تیر یوه کال کې لرل، د هغوی له مخې په افغانستان کې مخدر مواد زیات شوي دي. آیا تاسو به هم په دې کانفرنس کې همدا خبره وړاندې کړئ چې په افغانستان کې د مخدرو موادو اندازه زیاته شي؟
فرق ښیي چې کوم وخت نه یادوو چې زیاته شوې نسبت پروس کال ته، هو لږ څه زیات شوي دي. اما دا داسې نه دی چې څنګه موږ په تیرو لسو کالو کې بعضې کالونه داسې درلودل چې ډېر زیات وو. ټرینډ عمومي ډېر زیات خواته نه دی تللی. بعضې ولایتو کې حتی کم شوي دي، په بعضې محدودو ولایتو کې زیات شوي دي چې عمومي ارقام به سبا ته تاسو یا بل سبا چې کله موږ رسمن اعلان کړو ویني. اما نسبت پروس کال ته لږ څه تفاوت کړی دی، اما په ټول افغانستان کې نه مشخص صحیح دی. بعضې
تاسو نړیوالو ته په دې برخه کې مشخص څه لري چې د ځان دفاع وکړي چې ولې مخدر مواد ترتیب کړل زیات شي؟
واضح خبره دوه غټ دلایل هم دغه یو د نام نیوه چې بعض ولایتو کې ده او بل د مبارزې لپاره د امکاناتو نشتون چې موږ د سکال په سر کې هم دوی ته ویل چې دا څومره پیسې چې مصرفیږي د دې مبارزه کې او څومره چې دخیل دي په دې کې دا اصلا مقایسه کیږي نه. نو هغه له حاضر ده د شروع نه موږ ورته ویلي او اوس هم دغه دلیل دی چې که په همدغه مبارزه کې پیسې کمې شي چې کمې شوي هم دي تیر دوه درې کالو راهیسې او دا شکل روان وي بدبختانه مون به دې شاهد شو دا نورم ډیری
صحیح لری چې په دې کانفرنس کې چرته تاسو دا دلایل وړاندې کړی دا به نړیوالو ته د قناعت وړ وي چې افغانستان سره د مخدر موادو د مبارزې په برخه کې نورې مرستې وکړي.
تر هغه چې موږ خبرو سره کړی هو اته مجلسونه مخکې تر ځل تر اوسه مجلسونه نیولې وو دوی هم به دې فکر سوي چې باید مرسته لګ ډیره کې او توقع لرو چې راتلونکي کلو کې به مرستې هم منظمې هم به څه ډیرې وي.
د مخدر موادو د مبارزې د وزارت د پالیسۍ او هماهنګۍ د چارو مرستیال مننه چې تاسو راغلی او مننه لدی چې ازادي رډو ته راغلی.
کورم احمد مننه.
د په افغانستان کې د مخدره موادو د پرزت د مبارزې وزارت لموین سره د ازادي رادیو خبري اوریدي. اوس ځو د یوې بلې موضوع خواته چې وایي ایران لخپلو پنګوالو او صنعتکارانو غوښتي چې په افغانستان کې پنګونه وکړي. د ایران د جمهور رئیس ځانګړي استازي اکبر ترکان د ایران او افغانستان د څلورم ګډ نندارتون پرانیست غونډې ته وویل چې لدی کار پرته د افغانستان او ایران سوداګریزې اړیکې پایدار نه دي. یوسف خان ځدران د موضوع په اړه راپور لري.
د پاکستان سره د سوداګریز ستونزو تر پراخیدلو وروسته ایران ویلي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګریز راکړې ورکړې د ودې ترڅنګ په افغانستان کې پانګونې ته لیوالتیا لري. د ایران د جمهور رئیس ځانګړي استازي اکبر ترکان په کابل کې د ایران او افغانستان د څلورم ګډ نندارتون پرانیست غونډې ته وویل چې هیواد یې د افغانستان د صنعتي کېدو په برخه کې مرسته کوي. ښاغلي ترکان په ایراني صنعتکارانو غږ وکړ چې په افغانستان کې پانګونه وکړي.
ما به عنوان همسایه کمک بکنیم در صنعتی کردن
افغانستان. باید ګاونډي په هیڅ د افغانستان د صنعتي کېدو سره مرسته وکړو. زه له همدې ځای ایراني صنعتکارانو ته بلنه ورکوم چې زموږ د راتلونکو اړیکو لپاره په دې موضوع فکر وکړي. زه دوی را بولم چې د افغاني سوداګرو سره ګډ کار وکړي او د صنعت په لوري ولاړ شي. زموږ دا کار تل پاتې کیږي.
د ایران او افغانستان د سوداګرۍ خونه او صنعتکارانو څلورم ګډ نندارتون د سه شنبه پر ورځ په کابل کې پرانستل شو چې د څلور ورځو لپاره به د مینوالو پر مخ خلاص وي. د افغانستان د سوداګرۍ خونه وایي چې د پاکستان سره د اقتصادي کړکیچنو اړیکو وروسته یې هیواد ته ایراني صادرات ډیر شوي او دمګړۍ دغه هیواد سره د نږدې $2 میلیارد سوداګریزه راکړه ورکړه لري. چارواکي که څه هم د ایران سره د سوداګرۍ په برخه کې د غټو ستونزو یادونه نه کوي خو وایي چې نه توازن کولی شي هر وخت د دواړو هیوادونو سوداګرۍ اغیزمنه کړي. د افغانستان د اقتصاد وزیر عبدالستار مراد وایي چې هیواد د ګاونډیو هیوادونو د پانګولو لپاره تر بل هر وخت ډیر چمتو دی او ښه سهولتونه یې ورته رامنځته کړي دي.
که ګټې او ګډ کارونه ډیر وي زموږ اړیکې ښه دوام پیدا کوي. موږ به بېله شکه اړتیا لرو چې په دې حساسو شرایطو کې ایران د افغانستان تر څنګ وي او د افغانستان په اقتصادي پراختیا کې مرسته وکړي.
رشد تجارت او اقتصاد افغانستان همکاري وکړي.
ښاغلی مراد وایي چې د صنعتي فابریکو تر څنګ د قانونو په برخه کې د ایراني سوداګرو پانګونه د دواړو هیوادونو ترمنځ ښې اقتصادي زمینې برابرولی شي. د اقتصادي چارو کارپوهان که څه هم اوسني وضعیت ته په کتو بهرنۍ پانګونه سخته بولي خو وایي چې په داسې حال کې چې د بل ګاونډي پاکستان سره د افغانستان اړیکې ښې نه دي ایران د خپل مارکیټ پیدا کولو لپاره ډیر څه کولی شي. د ایران د جمهور رئیس ځانګړی استازی بیا وایي چې دا کار د دوامداره اړیکو لپاره ضروري دی او امنیتي ګواښونه یې باید مخه ډب نه کړي.
د ازادي رادیو ته د جاني خیل ولسوالۍ پرون بیرته د افغانستان د امنیتي ځواکونو لاسته ورغله. په دغه ولسوالۍ کې د امنیتي ځواکونو او وسلوال مخالفانو ترمنځ څه ناڅه یوه اونۍ جګړه روانه وه او له دې امله د دغې ولسوالۍ اوسېدونکي له خپلو کورونو بې ځایه او امنو سیمو ته وکوچېدل. زموږ همکارې سهیلا حسرت نظیمي په اړه د پکتیا د والي له ویان سره مرکه کړې ده. نقیب الله اتل د دې پوښتنې په ځواب کې چې څومره کورنۍ د جګړې له امله بې ځایه سوي دي د ازادي رادیو ته داسې وویل.
د جانخیل ولسوالۍ نه د جګړې لامل تقریبا مونږ سره چې سب دي زمونږ ټیمونه تر رسیدلي د ولایتي ادارې د خانه تقریبا 313 کورنۍ بې ځای شوې دي. دوی څمکنیو ته راکډه شوې دي او دغلته یا د خپلو خپلوانو کره اوسېږي یا په نورو سیمو کې اوسېږي. ولایتي اداره په پام کې لري سره له نن نه د دې لپاره تدابیر نیول شوي. مخکې وونه وړاندې هم د دې لپاره پلان جوړ شوی و چې دغه خلک بیرته خپل سیمو ته ستانه شي. نو موږ سر درن په همدې باندې کار کوو چې دغلته ادارې یا بیا حکومتداري بیرته فعال شي په ولسوالۍ کې.
بله، آیا ویلی شي چې په دغه ولسوالۍ کې کورونه، بازار او رسمي ودانۍ ورانې شوي دي، تر کومه حده ورانې شوي دي، او کورنۍ له کومو ستونزو سره د بیا ځای په ځای کېدو په صورت کې مخامخ دي؟
او د سیمې خلکو چې موږ ته شکایت کړی دی په دې ولسوالۍ کې، وسلوالو د ځینو خلکو کورونه سیزلي دي، هغو خلکو کورونه سیزلي چې چا پنانه ورکوله، په زور دغلته اوسېدل او ولس د سپر په توګه کار و. همداراز ځینو خلکو چې د دوی په اصطلاح بیاتې ورسره نه کوو یا دوی سره ملاتړ نه کوو، هغه خلک یې زورولي یا یې دوکانونه ورسېزلي دي، او دا په کم شمېر کې دي. مرستندویانو ژمنه کړې چې د دې ولسوالۍ د خلکو د ژوند د بهبود دپاره یا دوی ته د کارموندنې دپاره دغلته ځینې پروژې عملي شي، او دوی ته چې کومه خساره یا تاوان رسېدلی دی دوی سره موږ غږېدلي وو. ځینو منلې چې دوی سره به د کورونو په جوړونه کې او همداراز دوکانونو په رغونه کې بیا مرسته کوي.
د ازادي رادیو پښتو خبری مجله پای ته ورسیده. د دری خبری مجله اوریدو ته زما له همکاري فرشته نگا سره اوسئ. سلام فرشته جانی.
سلام ملالای جان، شام شما بخیر و خسته نباشید. صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 12.96 و 108.5 FM میشنوید. 6:30 شام به وقت کابل شد. عملیات نظامیان افغان برای از بین بردن مهاجمان حمله شب گذشته شهر کابل 11 ساعت طول کشید. از چگونگی این عملیات تا از پادر آمدن مهاجمان و شمار تلفات در جریان این برنامه به میزبانی من فرشتن نگاه خواهید شنید. گزارش های دیگر هم داریم. اما پیش از نشری همه، سید سمی عباس خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را پیشکش می کند.
با عرض سلام، نخست سرخط خبرها. وزارت دفاع افغانستان میگوید تلفات دو حمله انتحاری در ورودی این وزارت به 35 تن رسیده است. قرار است هفته آینده خط آهن میان افغانستان و ایران به بهره‌برداری سپرده شود. و مقامات قرقیزستان میگویند آنها طرح کننده حمله بمی ماه گذشته را بر سفارت چین در بشکک شناسایی کردند. تفصیل خبرها. وزارت دفاع افغانستان میگوید تلفات در دو حمله انتحاری در ورودی این وزارت به 35 تن رسیده است. در خبرنامه وزارت دفاع که امروز نشر شد آمده است، 5 تن این کشته شدگان منصوبین وزارت دفاع هستند. در اعلامیه این وزارت همچنان آمده که زنان و کودکان نیز شامل کشته شدگانند. مسئولیت دو حمله انتحاری روز دوشنبه در برابر وزارت دفاع افغانستان را طالبان مسلح به عهده گرفتند. مقام‌های محلی خوست میگویند در نتیجه حملات طیاره‌های بی پیلوت در این ولایت 58 مخالف مسلح دولت کشته و دو تن دیگرشان زخم برداشتند. فیض الله غیرت، قمندان امنی این ولایت، امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت که بیشتر کشته شدگان در این رویداد جنگجویان خارجی هستند. طالبان مسلح تاکنون در مورد تلفات اعضای این گروه در این نبردها اظهار نظر نکردند. وزارت انرژی و آب میگوید که با عملی شدن برنامه خودکفایی انرژی و شبکه ملی افغانستان، این کشور تا 5 سال آینده از راهگذر داشتن انرژی برق خودکفا خواهد شد. بصیر عظیمی، سخنگوی این وزارت، امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت
در طی 5 سال آینده انشالله ما میتونیم در حدود 2000 مگاوات برق رو از منابع که در داخل خود افغانستان هست تولید کنیم، و خصوص انتقال برق خطوط سرتاسری برق و هم خطوط 220 کیلووات که تا ولایت و 110 کیلووات که تا ولسوالی هست انشالله تکمیل شد.
عظیمی میگوید طرح این برنامه تهیه شده و شام روز دوشنبه به رئیس جمهور محمد اشرف غنی نیز ارائه گردید. قرار است هفته آینده خط آهن میان افغانستان و ایران به بهره برداری سپرده شود. عبدالستار مراد، وزیر اقتصاد، که امروز در چهارمین نمایشگاه افغانستان و ایران در کابل سخن می گفت، اظهار داشت
خط ریل از هرات تا به ترغوندی، تا به حیرتان، شیخان بندر، حیرتان و به همه کشورهای آسیای مرکزی ارتباط داده میشه و بالاخره از طریق قزاقستان و چین هم این خط ریل ارتباط داده میشه. پروژه بزرگی است که میتونه تجارت در منطقه رونق ببخشه.
آقای مراد میگوید بهره برداری از این خط آهن افغانستان با تمام کشورهای آسیای مرکزی و چین را ارتباط تجارتی میدهد. ادامه اخبار. یک دیپلمات آمریکایی میگوید ازبکستان که اولین انتقال قدرت را بعد از استقلال خود تجربه میکند، میخواهد با ایالات متحده رابطه با ثبات داشته باشد. دانیل روزنبلوم معین وزارت خارجه آمریکا در امور آسیای میانه بعد از ملاقات دیروزه با وزیر خارجه ازبکستان عبدالعزیز کاملوف در این مورد سخن گفت. روزنبلوم اظهار داشت در ملاقات با کاملوف و خواسته جدی برای رابطه با ثبات دو جانبه نشان داد و این یک پیام بسیار مهم می باشد. مقامات قرقیزستان می گویند که آنها طرح کننده حمله بمی ماه گذشته را بر سفارت چین در بشکک شناسایی کردند. کمیته امنیت دولتی قرقیزستان امروز 6 سپتامبر گفت حمله کننده یک مرد 33 ساله اویغور تبار بود به نام ظاهر خلیلوف که پاسپورت تاجیکی داشت و عضو تحریک اسلامی ترکمنستان شرقی به شمار می رفت. کمیته امنیت دولتی قرقیزستان اظهار داشت 5 تبعی ازبکستان و قرقیزستان که مظنون به دست داشتن درآمدگی این حمله در 30 آگوست بودند بازداشت شدند. مقامات تاجیکستان در مورد تهدیدهایی که از سوی یک افسر سابق پلیس این کشور به وجود آمده تحقیق میکنند. این افسر سابق پلیس با گروه افراطی به نام دولت اسلامی همراه شده است. خبرگزاری رویترز از قول منابع امنیتی این کشور خبر می‌دهد که امروز 6 سپتامبر گفتند یک تعدادی از کارمندان پلیس این کشور پیام‌های کتبی تلفنی از این افسر سابق پلیس گلمراد حلیموف به دست آوردند. در پیام‌هایی که گفته می‌شود در این هفته به دست آمده، او وعده کرده است که به سربازان تاجیک در روز استقلال این کشور در 9 سپتامبر تبریک خواهد گفت. نظر به گزارش‌های رسانه‌های عراقی، حلیموف در اواخر به حیث یک قمندان بلند رتبه گروه دولت اسلامی تعیین شده است. با گزارش رسانه‌های عراقی، حلیموف جای قمندان گروه دولت اسلامی عمر الشیشانی را اشغال کرده است که در ماه جولای در شمال عراق کشته شد. مقامات قرقیزستان میگویند یک عضو گروه بین المللی تروریستان روز 29 آگوست در این کشور از بین برده شده است. کمیته امنیت دولتی قرقیزستان امروز 6 سپتامبر اعلان نمود که شورشی 39 ساله در برخورد مسلحانه با مامورین حفظ قانون کشته شده است. هویت این شخص و نام گروهی که وی در آن عضو بود افشا نشده است. تحقیق کنندگان یک تفنگ، یک مقدار مواد انفجاری و تعداد زیاد گلوله را در نزد این شخص پیدا کردند. تحقیقات در این مورد ادامه دارد. رئیس جمهور اوکراین پتر پوروشنکو میگوید جنگ با جدایی طلبان طرفدار روسیه در کشورش هر روز مشکل تر میشود. پوروشنکو در نطق سالانه‌اش به پارلمان این کشور اظهار داشت پیمان آتش‌بسی که در منسک امضا شد طبق انتظار عملی نگردیده است. پایان اخبار.
شش و 36 شام به وقت کابل شد. شنونده رادیو آزادی استید. این هم داشته های این مجله خبری. عملیات نظامیان افغان برای از بین بردن مهاجمان عملی شب گذشته کابل 11 ساعت طول کشید. سخنگوی وزارت داخله در مورد این رویداد میگوید
3 نفر از پلیس‌ها که در تعمیر جابجا شده بودند در نتیجه عملیات نیروهای خاص از بین برده شدند.
از رویدادهای مرگبار روز گذشته کابل چی درس را می توان آموخت؟ یک مقام وزارت دفاع افغانستان در پاسخ می گوید
فقط برای ما می آموزانه که با مجرد یک حادثه انجام بشه باید تمام راه‌های ورودی به محل حادثه کاملا بسته شود.
معاون منشی عمومی سازمان ملل متحد در امور بشری امروز به کابل آمد تا وضعیت بشری در افغانستان را ارزیابی کند. اینها و بیشتر از اینها در این مجله رادیو آزادی. از شما دعوت می کنم تا ما را همراه باشید. باز هم سلام، شام شما بخیر. فرشتن نگست و همکارم امان امیرزای در بخش تکنیک در این مجله خبری مرا همراهی می کنه. عملیات نظامیان افغان برای از بین بردن مهاجمان در شارنو کابل 11 ساعت طول کشید. صدیق صدیقی سخنگوی وزارت داخلی افغانستان به رادیو آزادی گفت عملیات نظامیان افغان ساعت 10 صبح امروز با از پا درآوردن 3 مهاجم پایان یافت. به گفته وی در این رویداد 6 فرد ملکی زخمی شده است، اما شاهدان عینی از کشته و زخمی شدن 10 تن سخن میزنند. نورالله شایان از کابل گزارش دارد.
مسئولان امنیتی میگویند که عملیات نظامیان افغان در شهر نو کابل با کشته شدن 3 مهاجم پایان یافت. صدیق صدیقی سخنگوی وزارت داخلی افغانستان به رادیو آزادی گفت که حوالی ساعت 11 شب گذشته نخست یک حمله کننده موتر مملو از مواد انفجاری اش را منفجر ساخت و پس از آن 3 مهاجم وارد ساختمان این میهمانخانه شدند. آقای صدیقی می‌افزاید که در این رویداد احتمالاً یک تن کشته شده و 6 تن دیگر که ملکی‌هاند زخمی شدند.
3 نفر از پزشکا که در تعمیر جابجا شده بودند در نتیجه عملیات نیروهای خاص مواد بند برده شده. اما تا به حال آماری که از نهادهای بررسی کننده ما و ما مفلت کرده 6 نفر زخمی است.
اما وزارت داخله بعدن با نشر اعلامیه گفته است که در این رویداد بجز از مهاجمان کس دیگر کشته نشده است. تیراندازی میان مهاجمان و نیروهای امنیتی 11 ساعت طول کشید، اما وزارت داخله میگوید که به خاطر حفظ جان گیرماندگان این عملیات با احتیاط انجام شد. به گفته آقای صدیقی خارجیان نیز در این ساختمان گیر مانده بودند، اما به آنان آسیب نرسیده است. آقای صدیقی گفته است که 42 فرد غیر نظامی را از مهمانخانه نهاد امدادرسان پاملرانه نجات دادند. نهاد خیریه پاملرانه نیز با نشر اعلامیه گفته است که حادثه مسئولان و کارمندان این نهاد را به شدت نگران ساخته است. در 16 ساعت گذشته این سومین رویداد در شهر کابل بوده است. ظهر روز دوشنبه نخست یک انفجار در نزدیک در ورودی وزارت دفاع رخ داد و پس از آن که شمار از مقامات و نیروهای امنیتی برای بررسی این رویداد به محل حضور یافتند، فرد انتحاری خود را در میان تجمع کنندگان منفجر کرد. وزارت دفاع افغانستان با نشر اعلامیه گفته است که در این رویداد 35 تن کشته شده و بیش از 100 تن دیگر زخم برداشتند. اما اینکه چگونه در 16 ساعت گذشته 3 انفجار و یک حمله گروهی در پایتخت رخ می‌دهد، پرسش‌های را ایجاد کرده است. فقیر محمد فقیری وزیر امور داخلی پیشین افغانستان و یکی از آگاهان امنیتی گفت:
یکی خود ضعف دولت است در مجموع، دوم خود ارگان‌های امنیتی هم تا اندازه‌ای که سرشان مصرف میشه با او اندازه نیمشن هم وظیفه خود انجام داده نتانیستن.
مسئولیت حملات پی در پی دیروزی در در ورودی وزارت دفاع را طالبان مسلح به عهده گرفته است، اما تا هنوز کدام گروهی مسئولیت حمله بر مهمانخانه نهاد امدادرسان پاملرانه در شهر نو کابل را نپذیرفته است.
در گزارش شنیدید که حمله بر یک ساختمان در نزدیکی مؤسسه پاملرنه یا کیر در شهر نو کابل با کشته شدن 3 حمله کننده پایان یافت. کابل پایتخت افغانستان نه تنها شب گذشته بلکه روز گذشته نیز شاهد 2 حمله مرگبار بود که به گفته وزارت دفاع افغانستان تعداد تلفات عملات انتحاری در نزدیکی این وزارت به 35 کشته و 100 زخمی بالا رفته است. عملات مرگبار شهر کابل پرسش‌های را برانگیخته. همکارم مصطفی صدیقی در گفتگوی تلفنی از محمد رادمنش معاون سخنگوی وزارت دفاع افغانستان ابتدا پرسیده که رویدادهای دیروز به خصوص انفجارها در نزدیک وزارت دفاع افغانستان چی درس‌هایی را میتوان آموخت؟
این فقط برای ما میآموزانه که به مجرد یک حادثه وقتی انجام میشه باید تمام راه‌های ورودی به محل حادثه کاملا بسته شود، ولی این طور بود که دیروز همین هر دوی انتحاری در یک محل و در یک موقعیت بودند، ولی با همین پلان که خواستند تعداد زیادی از مردم را زخمی و شهید بسازند، پلان کردن که یکی خود انتحار کنه و مردم وقتی جمع شود در جمعیت مردم یکی دیگه خود انفجار بده. و یقینا که ما راه ها را انسداد کردن، ولی متاسفانه در اونجا مردم و ملکی هم بودن که اینا از دیگه مردم فرق نمی شدن و یه حادثه به انجام رسید.
شما از روی کدام شواهد و مدارک تایید میکنین که این حملات انتحاری بوده و بم جابجا شده نبوده؟
افرادی که کشته شدن در خود شفاخانه که به حساب ازی و دینی ازیار کنترل میکنه، در اونجا ثابت شد که 2 نفر از کسایی که در اونجا از بین رفتن یعنی انتحاری ها بودن. هر دویش انتحاری بوده.
هر دویش به گفته شما انتحاری بوده. اما سوال اصلی جناب رادمنش این است که چگونه رخنه کردند این انتحاری ها با این همه مواد انفجاری، از این همه کمربند های امنیتی و استخباراتی چگونه گذشتن که حتی خود رساندن به نزدیک مقر وزارت دفاع افغانستان و چنین رویداد مرگبار آفریدند؟
این در ساحه پل یک پایستگی روبروی تقریبا حوزه 2 امنیتی انجام شده، و این را مبرتان بگیم که اول اینا مواد انفجاری را به اشکال مختلف مثل صابون، مثل برنج داخل کابل میسازن و بعدن با مو حسابی که خودشان دارن اینا را با واسکت ها جا به جا میسازن و به شکل مواد انفجاری در میارن و در محل و یا در داخل شهر و جاهایی که جمعیت مردم باشه این را انفجار میتن. این طور که واسکت این تاری از مثلا از دروازه های ورودی از پیش پلیس و یا از پیش نیروهای امنیتی داخل شهر کابل شده. اینا اول تکه از ایمیای به شهر کابل، بعد از تکه ای را به شکل واسکت جور میکنن و در این زمان مواد انفجاری که بی تعبیه میشه مثل برنج و صابون و ایتر چیزهای داخل شهر کابل میشه و در خانه هایی که خودشان میدانن و اکثرا توسط نیروهای امنیتی ما تا اکنون دستگیر شدند، خب به هر صورت تا آخرین مرحله ای که اینا دستگیر میشن این وقت زیاد رو میخواد و ما در این جهت کار میکنیم و بعد اینه که در می شهر کابل در حومه شهر کابل ساختن با لباس مردم و یا با لباس نیروهای امنیتی داخل منطقه میشن و خود انفجار میدن. این مشکل است که در تمام دنیا وجود داره.
محمد رادمنش معاون سخنگوی وزارت دفاع افغانستان بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد.
مجله خبری از رادیو آزادی.
از یک سو کابل پایتخت افغانستان شاهد حملات خونین و مرگبار بود، از سوی دیگر مقامات افغان برای تامین صلح تلاش های خود را ادامه دادند. در امین میان رئیس عمومی امنیت ملی افغانستان با مقامات ارشد قطر دیدار کرده و روی مسائل مختلف از جمله مسئله صلح افغانستان صحبت کرده است. زرغونه منگل و جزئیات بیشتر.
محمد معصوم ستانکزی رئیس عمومی امنیت ملی افغانستان با مقامات ارشد قطر دیدار نموده و روی مسائل مختلف مورد علاقه دو کشور صحبت کرده است. بر اساس گزارش رسانه‌های قطر، شیخ عبدالله بن ناصر بن خلیفه صدر اعظم و وزیر امور داخلی آن کشور به روز دوشنبه با رئیس عمومی امنیت ملی افغانستان محمد معصوم ستانکزی و هیئت همراهش در دوحه دیدار کرد. گزارش شده که دو جانب روی سلسله موضوعات مربوط به دو کشور صحبت کردند، ولی به طور مشخص گفتن نشده که محور اصلی این مذاکرات روی کدام موضوع میچرخید. قطر کشور است که در گذشته در موضوع مذاکرات صلح حکومت افغانستان با طالبان مستقیما دخیل بوده و نقش میانجی را نیز به نحو بازی کرده است. این کشور حتی میزبان یک دفتر غیر رسمی طالبان در دوحه می باشد. قابل ذکر است که گشایش این دفتر طالبان در قطر عکس العمل جدی حکومت رئیس جمهور پیشین حامد کرزی را برافروخته بود. قطر همچنان میزبان چندین دیدار مقامات حکومت پیشین افغانستان به هدف آغاز مذاکرات صلح با طالبان بود، مذاکراتی که بعداً به گونه دیگر انکشاف یافته و از طریق نشست‌های چهارجانبه افغانستان، پاکستان، آمریکا و چین به پیش رفت، ولی به ثمر نرسید. قطر 7 ماه پیش میزبان کنفرانس مسمی به گروه پگواش بود. پگواش یک مؤسسه غیر دولتی کانادایی است که برای تامین صلح در شماری از کشورهای جهان کار می کند. یکی از نشست‌های این گروه دیروز در کابل دایر شده بود و در آن روی راه‌های رسیدن به صلح در افغانستان و حقوق شهروندان بحث شد.
رادیو آزادی از 7 تا 7 روز هفته.
6:48 شام به وقت کابل است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. استفن اوبراین معاون منشی عمومی سازمان ملل متحد در امور بشری امروز به کابل آمد. مسئول مطبوعاتی اداره امان کننده امور بشری سازمان ملل متحد در افغانستان میگوید آقای اوبراین وضعیت بشری در افغانستان تأثیرات جنگ و آمادگی در این زمینه را از نزدیک ارزیابی میکند. به گفته وی قرار است دیدارهای آقای اوبراین با مقامات افغان شام امروز آغاز شود. نورالله شایان از کابل گزارش دارد.
استیفن اوبراین معاون منشی عمومی سازمان ملل متحد در امور بشری در جریان سفر دروزش با شمار از بجا شده ها، مقام های ارشد حکومتی و ادارات کمک کننده دیدار می کند. سید سی وینستن مسئول مطبوعاتی اداره هماهنگ کننده امور بشری سازمان ملل متحد در افغانستان به رادیو آزادی گفت که آقای اوبراین برای بهبود وضعیت حقوق بشری در افغانستان خواستار کمک مشخص جامعه جهانی خواهد شد.
وی
میگوید آقای اوبراین با مقام های حکومتی و شمار سازمان های کمک کننده دیدار خواهد کرد و روی وضعیت حقوق بشری در افغانستان و نیازمندی ها بحث و گفتگو میکند. خانم وینستن میگوید تاکنون آقای اوبراین با هیچ مقام افغان دیدار نکرده، اما پس از دیدارها وی برای بهبود وضعیت حقوق بشری در این کشور بودجه مشخص را از دونران درخواست خواهد کرد. پیش از این در اعلامیه مطبوعاتی اداره هماهنگ کننده امور بشری سازمان ملل در افغانستان که به رادیو آزادی مواصلت کرده آمده بود که در نتیجه جنگ‌های داخلی 4 سال گذشته در افغانستان 1,200,000 تن از خانه‌هایشان بی‌جا شدند. در اعلامیه آمده است که تنها امسال شمار بی‌جا شده‌های داخلی در افغانستان شاید به 1,000,000 تن برسد و آنها در فصل زمستان احتمالاً با بحران جدی روبرو شوند. خواستیم تا نظر مقام‌های افغان را نیز در این زمینه داشته باشیم. با تماس های مکرر موفق نشدیم.
شنیدید که استیفن اوبراین معاون منشی عمومی سازمان ملل متحد در امور بشری امروز به کابل آمده. استیفن اوبراین در حال وضعیت بشری در افغانستان و تاثیرات جنگ را در کشور ارزیابی می کند که در اثر جنگ های اخیر شمار زیاده از مردم محل بی جا شدند. ولسوالی جانی خیل ولایت پکتیا هم جایی است که جنگ ها در اوجه همچنان تلفات داده و هم یک شمار زیاد از باشنده های از ایجره بی جا کرده است. همکار ما سهیلا اسرت نظیمی در مورد کمک به خانواده های بی جا شده و همچنان وضعیت بی جا شده ها با نقیب الله عتل سخنگوی والی پکتیا مصاحبه کرده و همچنان در مورد بی جا شدگان ولسوالی سمکنه از وی پرسیده است.
در ولایت پکتیا ولسوالی جانیخیل تقریبا یک هفته به دست طالبان بودن و نیروهای امنیتی ما توانستن که در طول 4 روز پس از عملیات این ولسوالی را باز بگیرن. دیشب این ولسوالی نیروهای امنیتی ما گرفتن. حالا ما تلاش میکنیم که در ولایتی که دوج حکومتداری باز فعال کنن.
چی مدت زمان به صورت کل در اینجا جنگ جریان داشت؟ یعنی قبل از 10 روز هم جنگ جریان داشت تا که ولسوالی دست مخالفین افتید؟
7 روز این ولسوالی در دست طالبان بودن و درگیری تقریبا 10 روز طولانی شد به خاطری که نیروهای امنیتی ما از دقت کار میگرفتن که دیجا مردم ملکی تلف نشون.
لطف کنین بگوین که چی تعداد خانواده ها در اثر همی جنگ به جای شدن و از خانه های خود کوچیدن؟
تا به حال که راپورا به ما رسیدن یا تیم ما که در اوجه رفتن امو مردم تثبیت کردن تقریبا 318 خانواده از ولسوالی جانیخیل کوچ کردن آمدن به ولسوالی چمکنی. دایجه در خانه خیشه و قومه خود جابجا شدن. این ارقام تا الحال به ما برسیدن و ما تلاش میکنم که کمک اولیه به اونا برسید.
آیا پروسه بازگشت به خانه و کاشانه آغاز شده یا هنوز هم باید کارهای صورت بگیره و آمادگی های صورت بگیره؟
ما تلاش میکنم که اینا زودتر به خانه خودشان برگشت کنن.
یعنی که این پروسه هنوز آغاز نشده؟
نه تا به حال آغاز نشده. اینا را اطمینان میتم که باز بخانه شان رفتن میتنن و ما حکومتداری را حالا دوجه فعال میکنم و مردم ملکی دوجه کار پیدا میکنم، فرصت کار و زمینه برای کار برایشان جور میکنم، پروژه ها برایشان، پروژه های ساختمانی و دیگه برایشان انشاءالله آغاز میشه، سرمی موضوع ما کار میکنم.
درست. آیا گفتم میتونین که در ولسوالی بازار، خانه ها، تعمیرهای رسمی چقدر ویران شدن و در صورت بازگشت خانواده ها به چه مشکلات روبرو خواهد بودن؟
مردم ملکی که با ما شکایت کردن یا شکایت اونا امی بودن که دریجه طالبان مسلح چند خانیش در دادن
و چند دکانش که طالبان مسلح باید مردم کتشان نمیکردن، حمایتش نمیکردن. اونا بعضی خانه ها را در دادن و بعضی دکان ها را در دادن. ما لیست گرفتیم انشالله کتی مو خانواده و مو دکاندارا که خساره دیدن کتی اونا کمک میکنیم.
نقیب الله عطل سخنگوی والی پکتیا بود که در مورد وضعیت بیجا شدگان این ولایت با رادیو آزادی صحبت میکرد.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
ایران از تاجران و صنعتکاران آن کشور خواسته که جهت توسعه روابط اقتصادی با افغانستان در این کشور سرمایه گذاری کنند. اکبر ترکان نماینده خاص رئیس جمهور ایران این افتتاح چهارمین نمایشگاه مشترک افغانستان ایران امروز در کابل گفت بدون راه‌اندازی همچو نمایشگاه ها روابط تجارتی میان دو کشور تقویت نخواهد شد. آرزو غیاسی گزارش دارد.
پس از تیره شدن روابط میان افغانستان و پاکستان و کاهش داد و ستد تجارتی میان دو کشور، مقامات ایرانی علاقمند سرمایه گذاری در افغانستان شده اند. اکبر ترکان نماینده خاص رئیس جمهوری ایران حین افتتاح چهارمین نمایشگاه چهار روزه ایران و افغانستان روز سه‌شنبه در کابل گفت ایران در بخش صنعتی ساختن افغانستان کمک می کند. آقای ترکان از سرمایه گذاران و صنعتکاران ایرانی خواست تا در افغانستان سرمایه گذاری کنند.
ما به عنوان همسایه کمک بکنیم در صنعتی کردن افغانستان. من از همینجا صنعتگران ایرانی دعوت میکنم برای آینده روابطمون به این موضوع فکر کنند و دعوت میکنم که با همکاران و تجار افغانی مشارکت کنید و بریم به سمت صنعت و این با دوام و ماندگار بشود.
اتاقهای تجارت افغانستان میگوید پس از افزایش مشکلات اقتصادی با پاکستان، صادرات ایران به این کشور افزایش یافته و در حال حاضر افغانستان و ایران حدود 2 میلیارد دلار داد و ستد تجارتی دارند. اما مقامات افغان میگویند که عدم توازن در روابط تجارتی میان دو کشور میتواند تاثیر منفی در قبال داشته باشد. عبدالستار مراد وزیر اقتصاد افغانستان میگوید این کشور برای سرمایه گذاری خارجی بیشتر از هر زمان دیگر آماده بوده و فرصت های خوبی در این زمینه وجود دارد.
هرگاه منافع و مشترکات زیاد باشه رابطه ادامه پیدا میکنه. ما یقیناً که نیاز داریم تا ایران در پرده افغانستان در این شرایط اساس قسمی که در همیشه ایستاد بوده و در پرده ما بوده باز هم در بخش رشد تجارت و اقتصاد افغانستان همکاری بکنه.
آقای مراد افزود در کنار فابریکاهای صنعتی، سرمایه گذاری ایران در بخش معادن زمینه های خوب داد و ستد اقتصادی را می تواند فراهم کند. آگاهان اقتصادی با توجه به وضعیت جاری در این کشور سرمایه گذاری خارجی را دشوار می دانند، اما می گویند به دلیل بحرانی شدن روابط تجارتی افغانستان با پاکستان ایران سعی می کند تا برای تولیداتش بازاریابی کند. در این حال نماینده خاص رئیس جمهوری ایران می گوید سرمایه گذاری تجاری ایران در افغانستان برای روابط پایدار میان دو کشور لازمی بوده و تهدیدهای امنیتی نباید جلو آن را بگیرد.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
کاندید ریاست جمهوری آمریکا از حزب دموکرات هیلاری کلینتون در مورد اینکه شاید روسیه با عملیات سایبر یا اینترنتی در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا دخالت کند، اظهار نگرانی عمیق کرده است. مرکز خبری رادیو آزادی در این مورد گزارش دارد که جزئیات آن را از سید سمی عباس مشنوید.
خانم هیلاری کلینتون نامزد ریاست جمهوری آمریکا از حزب دموکرات میگوید در مورد این که روسیه شاید از طریق حملات سایبر یا اینترنت بر حزب دموکرات بر نتایج انتخابات آمریکا تاثیر نماید، نگرانی عمیق دارد. خانم کلینتون به خبرنگارانی که با وی برای مبارزات انتخاباتی دیروز در طیاره سفر می‌کردند، گفت این حقیقت که متخصصین استخباراتی آمریکا این موضوع را بررسی می‌کنند و آن را بسیار جدی می‌دانند، سوال‌های جدی را در مورد دخالت عملی روسیه در پروسه انتخابات آمریکا بار آورده است. او گفت ما با یک تشویش جدی روبرو هستیم ما هیچگاه قدرت‌های خارجی رقیب را نداشتیم که در پروسه انتخاباتی ما دسترازی کرده باشند. خانم کلینتون بیان کرد رقیب وی از حزب جمهوری خواه دونالد ترامپ برای جمهور روسیه ولادیمیر پوتین و دیگر دیکتاتوران علاقه حیران کننده دارد. با گفته خانم کلینتون آقای ترامپ یا با پوتین کار میکند و یا دخالت روسیه را تشویق میکند. خانم کلینتون افسود این تعجب آور است که این تحرکات در یک زمان آغاز شدند که ترامپ نامزدی خود را در انتخابات اعلان کرد. و اظهار داشت که آقای ترامپ در حقیقت ختمش پوتین در کرملین را انعکاس می‌دهد. او به این سخنان ترامپ اشاره می‌کرد که در ماه جولای در یک سخنرانی خود به روسیه خطاب کرد که اگر سخنان وی را می‌شنوند ایمیل‌های بیشتر خانم کلینتون را هک کنند. خانم کلینتون اضافه کرد هیچگاه در آمریکا نامزدی از احزاب بزرگ وجود نداشته که از روسیه بخواهد ایمیل‌های بیشتر را هک کند. آقای ترامپ بعداً گفت که مزاح می‌کرد، اما کلینتون بیان کرد انتخابات آمریکا یک موضوع برای استهزا نیست. خانم کلینتون تاکید نمود آمریکا باید به همه بفهماند که به هیچ کس اجازه نخواهد داد در تصمیم گیری مردم این کشور دخالت نماید. او رخنه کردن روسیه را در سیستم انتخاباتی آمریکا غیر قابل تصور خواند.
با همین گزارش رسیدیم به پایان مجله رادیو آزادی و ختم برنامه های امروزی فرشتن نگاستم و تشکری میکنم از امرایتان. فردا دوباره در خدمتتان حاضر خواهد شدیم. اکنون به برنامه های رادیو آشنای صدای امریکا گوش دهید. خدا نگهدار.